د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شاروس او یشمیر نور بندونه افتتاح کړي. پښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنگونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنگونو د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 1501. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمیر اوریدونکو خپلې تبصیری لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشي، راځئ پایلې دې نه وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپل وار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې او سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوه ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتېپه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه یې پلانونه یې ډیزاینونه یې دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه یې پاتې دی، خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه یې بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه که مونږ او تاسو ووایو تریا وحدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو، غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه، غټ کانالونه، اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده، متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاس ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې او نوی بند چې جوړ شوی وو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونې له افتتاح نه وروسته ړنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه له بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخش آباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو ستې د کابل شاو خوازین بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او سنۍ اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لوی پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څرامنځ شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي
بالکل. ګوري کومګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دا غبندونه دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري، دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لږ ورخت لري، مونګ او تاسو ډیر ورخت لرو. خو ایران غټه واده خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي. او زمونګ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونګ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره ډیره په باتی شکل باندې په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. دا زمونږ هغه ماموریت، هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا حکومت. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړي ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي. او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی نام غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه، دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د
بله
اقلیم بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر شي هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده، نو تاسو قیاس کولی شئ ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلګ زره په دې هم تم چې دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانۍ او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په څه معنا دی؟ څنګه مدیریت سي؟ آیا دغه کوم پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافي دي کنه؟ که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کو لږ زره. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیم، از د شیبر صاحب همکار یم. لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده. وچکالی او د وچکالی له امله زیږیدل ستونزو ته ځانګړې شوې، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د موضوع په اړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین
صاحب. ښه، عابد صاحب ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپل د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوئ؟
زه ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم، بس وچکالۍ سره ښه مخامخ یم. وچکالي ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زمونږ کاریزونه چې کوم دي، زمونږ چینې وچې شوي دي، سربندونه باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي اوستاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي، هغه اوس 80 او 90 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، بعد ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لښتې خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دي، ځکه خو دا ولس وسله بره کار دی. دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا، ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومرې پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي، هغه ډاکټر ته بوځي د وایو له وکا.
ښه، کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه او تجربه لري. میلمه دی، کومه پوښتنه هم لري؟
پښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی، او باید چې دا له جوړ هم کا څلوېښت کاله موږ دغو رئیسار کړي. دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ ته هم نه پرېږدي. ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان را ځي، او کله راباندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومرې مقابه او متره اوبو ظرفیت لري، او تاجکستان دومرې مقابه اوبو ظرفیت لري، موږ به دې نام ډېر درای خو موږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تل وهلي، جنګونه را باندې نه وای کړي. او خبره دغه ده چې موږ سره دغه بوس د کوم دولت چې موږ راغلی اسلامي امارت، دغه 40-50 کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا سمینو ته مسایده ده. دغه زموږ کوم ډال چې دوی دغسې په خارج کې رانه
بله
افغانستان
لږو کوز پیسې زادې کا. کور ودان عبد صاحب ډېر مننه. سلامت او سي نظر مو اوریدل شو. بر اوریدونکو سره خبرې کوي، ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کا محترم اسد لال الدین صاحب. سلامونه تا او د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب. هلمند نستړي مشي. هلمند کې هم وچکالی محسوسه ده. بلا بلا اوریدونکو اړیکې نیسي موږ سره. تاسو کوم سیمه کې اوسئ او د وچکالی تجربه د سرګو لیدلې حال راته وایي، او کله میلمانه پښتنه لري؟ ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی، چې تاسو پښتنه جواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب. بیا سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب. مر په لمن کې د 10 سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو تاسو به اختر معلومات ساتئ چې موږ ځای چې دی د هلمند ولایت ګرمسیل د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده لودین صاحب محترم په خدای باور وکړ دا اوس د خلکو کشتونه دي یعنی وسل خلکو پمبا کړلې دي کاله کې کړلې دي یعنی دا چې دی د څو چکل کې دی بلګونه او پاڼې ټول رجیدلې د وچکالۍ د لاسه چې د هلمند په سیم کې هو بنسته نو لودین صاحب وچکالۍ خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالۍ ورکه کې په ټول نړۍ کې نو ډیر بد اغیزې کړې دي قدر ته ما دا اوس لودین صاحب محترم هر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړا ورځي ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړې دي دوای مثلا پرپاشری دي په خپل کروندو باندې دغه چې انبارونه ور کړی دي غلبی کړې دي موږ کاړه ولې په خدای باور کړو دین صاحب خپل مصرفونه مرته نه را جوړې نو خدای پاک د خپل فضل او کرم را باندې وکړي
کور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خوند لري تل صاحب
خدای دې خوشاله کوم محترم صاحب نن دین صاحب پښتنه مده مېرمانو څخه دا غدا چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خو خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي او دا حاوی کول نه دی بل دا نړیوال ټونه مثال د خبري مسا اټمی دولتونه د محترم صاحب نن دین صاحب دا اټمی صلاحي کاری مثلا دا غټه غټه اصلي کاری دا په دا اقلیمی بدلون کې ټونه رول لري مثلا دا غم د اقلیمی بدلون ته څنګه رسیدي کنه رسیدا پښتنه مده مېرمانو صاحب زو کده ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله تم
کور ودان ډیر مننه سلامات او سي تاسو اړیکې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به سدید صاحب ته نوبات ورکو چې پښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو سړی مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه رودین صاحب محترمه
وعليكم السلام محمد نبی له بغلان محمد نبی احمدی صاحب سړی مشي بغلان کې د وچکالي پاړه راته وای
مننه روغ اوسې کې لودین صاحب مېلمه ته سلام وایم لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دا چاپېریال موږ تاسو یې د څه وخته د چا په اسلام باندې موږ تاسو غرونو مې تقریبا د شپږ کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونو لوستي نو په تاګه وګورو چې وچکالي خو زیاته ده یعنی وګورې ډېره کمی دي لودین صاحب چې د بارو کا چې موږ به وخت را بغلان کې ته د بهتره باندې ویږي چې پرمانه دا سینو مټا کوو یعنی د څه په کې کاوسې سړی به کله به څنګه ورولې سړي له په وخته چې دمو ته کینې سړي وکینې چې ولولې به دا دریاو سیم کې وګو یعنی د څه څه په به نو اوس په بختي درځ کې چې وګو نو ستنه تقریبا د وړو ماشومان ورځي لمبا کې کوي نو د څه په کې چې سړي ورخطا شي نو د څه وایي چې دا به څو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د دین سم یو د مورید او خلک دی د استفاده کوي افغانستان کې تېته بارو که چې وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل نه موږ ته چې خبر وبنه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنه استفاده کوله یعنی اوس تیم ورځې دوه بلره درې بلره وګ نو چې په کړه کې درې سولې تر وګ کې دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې خبرې کوي او وچکالي رښتیا هم اثر کړی دا لوځي چې په ډېر اثر کړی دا یعنی په کړه کې څنګه دې لالمه مناسبه وچکالي او بارانو نو نو د موږ منځ کې چې بغلان کې خو زیاتره وختو کې دلته موږ داخل کو غنم یې کور هغه پر کول دا خوراک دی غنم نو اوس وګورئ چې په خیو کله چې کار دې خراب دی په دغه کې چې نو دا سرګان دې لري جوړي چې دې سبا ته په بده حکومت مې اوس کله باندې کې وګورئ بس دا چې به مورې دا خلکو دی واګای ورکی او خلک هم لاس په کار لودین صاحب نو دا
کور ودا
مقصود
محترم احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سې کور مودان چړي ته منولې وسدید صاحب تاسو راګرځو اول ک دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیر وکي عابد سیبیری چې نړیوال افغانستان هران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم له د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی د اگر چې خاص پښتنه نه درو د ماویل چې وچکالی د سندونو بو کم شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباه نه کوم او وس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنی مهرباني سدید سه بل سدید صاحب زما غږلري فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس ستونزمنه ده سدید صاحب اوس مو اړیکه سم ده مهرباني
مننه کوم ګوره د پښتنه چې د اتمی د وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالي کې بیا دا صحی ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغیزې لري. خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وی چې هلته موجود دی، هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی، خو دا بیخي ضعیفه دی، هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته. هغه وړانګې چې موږ او تاسو یې په ځمکې په سر کې لیدلې شو، هغه خو دغه سو نړیوال واقعې کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړه کې شوې ده، هلته په ناګاساکي او یوروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري. اوس لپاره کوم باس نه دی په ایران کې چې حمله وشو، هلته کوم داسې نښانې نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه وو
پوښتنه نه وه، تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولې ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي، للمي کار چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه، بلته للمي غنم او اوربشه دا وای نه کیږي، نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم، بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه، او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوال هم باید په دغه اړه خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنا چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي، لکه لرګي، لکه تیل، لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي غازات تولیدوي، او بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي، هلته په بیا په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنا چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي، لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا دوه داسې وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي، ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی. یو د لس هغو هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي، خو متاسفانه بیا هغه اقلیمي بودیجې، هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجې موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لک مسئولیت واخلی، ځکه چې دویم داسې هغه داخلی پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات ډېریږي د په رسمیت نه پیژندو له کبله. زمونږ او تاسو دا څلور کاله کېږي چې دغه صندوقونو نه چې نور نړۍ نه پیس نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي، مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کړو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دی، نو نه جوړېږي، نو دغه پیسې هم نه لګول کېږي، نه ورکول کېږي افغانستان ته. نو دا یو بحث دی چې زمونږ او تاسو هیوادوالو په دې باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو، خو نړیوال دوګانه چلند مونږ او تاسو سره کوي. یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته، چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی. بل بحث هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشي کېدای، ځکه چې مونږ خو متضرر یو، که او تاسو کومک ونه کړي نو دا خو درال ډیریږي، کال په کال ډیریږي، نو په راتلونکو لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي که اوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کړو، که اوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې.
کور ودان هم دغه مسلې ته زیرا تلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه ښکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوی او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت لخوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالی نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به غل اوریدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې د اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړی ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال هغه ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده، دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی اسوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګ او د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو وغابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوز وچ شویده. نو اوز دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلاری تا باید اقداموشی. عاجل حلاری داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خوس اوبو کوم منبع نلرو چه مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نا په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو ښه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپلاین طریقه، هغه شونې ده. هغه مطالعات هم شوی ده لکتر لگا هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سندونه الته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی نو مونږ او تاسو کولی شئ چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه او ګوري پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کړي کنه په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کېږي دا د معدنو په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي نو دا پروژه شونې ده خو مطالعات غواړي وخت غواړي متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال او با کېدای شي چې موجود وي په کابل کې بیا تر هغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دي سرکونه جوړیږي د هوایي پل درته په کار ور باندې روانه ده دا خامه وزات دي خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري ولري او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید اوسي
بله او صدید سیب او بخی دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړئ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبو ورکوي مده کابل نفوس خو 8 میلیونه یادېږي د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې سته چې د وګړي غمو خورل سي یا د نور بندونه چې د یاد لوګر سین چې د یاد پغمان سین چې د سپ کابل باندې ورمات دی آیا د دغه لپاره هم منابع سته یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابرولای شي
ګوره یو خو د پنځشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنځشیر سیند او بده ځکه چې الته بیا د غواټان هم ډیر ده هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډیر لري نو ځکه د یو انجینر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دي دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي نو دا یو باس بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري هغه دره چې میدان وردګ
کله بعد مرغه چې له خغلی صدیق صاحب سره اړیکه پرېښ ولا بیرته بل صدیق صاحب سره اړیکه ونی سود د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې او دغه راز صدیق صاحب خبر واضح کړ چې کچیرته وای د پنچیر دی وبو پر ځای دغه د سیاد وبو سلسله کابل سره نو د شپږ میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي دی وبو البته دا تخمین دی نو کچیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل غد وبو اړتیا ور سره پوره کیدل سي صدیق سي مهرباني وکي دغه د لندر باندې پاړه باندې غیدل دی وړتیا پاړه وای بیا په ټول افغانستان کې لاندو حلارو باندې تام شو بیا به سره کرا کرا پات رسو
بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه وګ کم کی نو مونږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونه خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لرې پرته سیمه کې چې رانغې او کار ونه کړو، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کړئ. دا باید خلک باید په خپله لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوي ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي. دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنۍ کارونه دي، کوچنۍ قدمونه دي چې در از مدت ها بیا لوی تاثیر که لره لیشی. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپلا د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونشي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو. او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه. زه هیله من یم چې دغه خبرونه نوري ولرو، تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو، او ممکن ولس وکولای شي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید، له تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنګونو خبرونه کې مو ګډون وکړه. اوریدونکو، لږ وړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه، او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دا څومره د پام وړ دي، او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. سی په افغانستان کې واقع ظرفیتونه دیږي، هم بادی ظرفیت شته، هم ملمری ظرفیت شته، هم د ډبرو سکاره شته، هم ګاز شته، هم اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو شته چې دا باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 50 کالو پورې ځینې بندورې جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نورو ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه حلقوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاز جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک چې دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو نژدې وه دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی هیواد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغلې دی چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر د بدخشان، د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی، او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بس د لمرې د برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ، مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالرو د پنګونې ژمنه کیږي بیل دي چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالرو د پنګونې تړون امضا کیږي، دا منطقي پد شي کې دی ورسته به چېړنې کیږي، ورسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو، او قرارداد اول سر کې کیږي. خو به نه وای چې اول دا سروې سوي وای، ډیزاین سوي وای، یا ظرفیتونه کتل سوي وای، بیا تړون لاسلیک شوي وای؟ که فکر کوي نه تخنیکی په لور کوم ستونزه نشته، اول تړون کیږي بیا ورسته سروې او ډیزاین کیږي، ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع ستاسو.
نه، سروې خو
3 او 15
کال وخت
نیسي،
جرمني کې سروي منتغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر 15 کال پورې دغه بندونه غاښ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي. نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود و، وافیکا اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړول په خوا سروې دوی کوله. اما ځینې سرویګانې سوي دي، مثلا د کونر پرسنټ باندې او بندونه چې جوړ شوي دي، هغه چینایان هم سروې کوي، مثلا سروبی یو، سروبی دوا، دا نور روسان سروی کړی دی. په ځینو بندونو باندې سروی قبلا نه شوی دی چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي. اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا ترمن لاسې کړی دی، بعد بیا سروی شروع کړي. سروی دونی وخت نه نیسي. اما د دبور سکاره او د ګاز باد او د لمریز انرژي نه منابع نه دا د بیا دونی وخت نه نیسي، او دوی سروی هم وخت نه نیسي، او دا ژر کېدای شي. افغانستان ګاز لري دا اوس، یعنی د لږ کې د شبرغان د ګاز لري کولای شي. اوس دا اوس 300 میګاوات تقریبا بیات فابریکه ده چې برق تولیدي په شبرغان کې. نو نور څاګان هم موږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې، او په شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې، په بادغیس کې، د ځایونه کې د ګاز منابع ډېر دي که چیرې دوی دا کار وکړي او سروې وکړي او ګاز استخراج کړي. د ګاز نه بیا ډېر موږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کړو، او کود برق د مزار ګورې او کود کیمیاوي، هغه تنها په دې نه دی چې موږ برق تولید کړو، کیمیاوي سري موږ تولیدولای شو د دغه د ګاز نه، او همزمان برق
هم ترلاسه کولای شي. بله، نادن صاحب، د برق موضوع کې کله زراته هم شو، ځکه دا چې سونځه د چلې لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارډ ډالرو پنګونې کوم تلون چې د هلته ویل سول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې دای سي د برېښنا په برخه کې په پخو دريږي، او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي.
بله بله، په دې چې موږ خواص خو په کافي اندازه او بلرو، دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی دی چې یو سند باندې دولس بند برخه دوی تره کړي وو چې ډیزاین کړي جوړې کړي چې هغه په دوا کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غورځوله په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوا بنده برخه الان چې په افغانستان کې په دایر کنار پر سند امو پر سند مرغاو پر سند هلمند پر سند په نورو سندونو کې په افغانستان پنجشیر پر سند باندې او د سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو او د اوبه او بېضررترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله اوس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې ورته هم ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کړو برق صادر کړو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کړو دغه د پاره افغانستان ډېر زیات دی ما مخکې باد وویل باد ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ خپل داخلي دغه انرژي کول د باد له لارې مونږ دغه کو تضمین کړو یا تامین کړو نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولی شو حتی هند ته صادرولی شو په شرط په دې چې واقعیت کار وشي په خبر نه وي په عمل کې
په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه دغه سه د هلمند د سین چې کومي وبو مثلا ایران خواته زیات کونړ چې پاکستان خواته زی یادغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډي کې په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساس موضوع و غونډي ور سره عکس العمل خو د خبرګون خو د لیدي اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې خې نه دي په ظاهر پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې خې نه دي له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي که څه هم دوی سره غیر رسمي تګراتګونه کوي څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنیران به چې په غو به بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل سره دې چې په خوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي اوس دې عملی کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی او فکر نه کوي چې غونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې کوم بندونه پلان کړي
خبر دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي مثلا د پاکستان سره مثلا ارس ایوا چې موسر دوال لري دغو سره باید خبرې وشي اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی
اساساتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملی برېښي کم دې ته ادامه ورکړي
زر اعظم خبر داده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی ممکن 15% مونږ زراعتي مځکه ولرو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبا خواته زی بل دا چې غیر دی یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوې ده نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره وبو ورک څومره ور نه کو ولې ضرورت ده چې چیرې مشکلات جوړې دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د وادو سره او دوی ته تجهیز ته چې دا بندونه چې جوړو د انرژي هم تاسو باندې خرڅو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده دا د پرنو ډېر وخت داسې ده چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي او غرب مور به سره غوغا مو ډېر ده کار ملک د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ شي بعد هغه دوی خبر شي او متاسفانه به زمونږ دا نه دی بل دا چې په افغانستان کې د اوه تربیت کال جنگ دومره اجنټان تربیت شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ته لاس کوي متاسفانه هرات ګوري د هرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بولي دومره انجنیران یې مړه کړه څه وایي دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نور هم دغه سي نو دوی
په ظاهر خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل، نه پوهېږم چې کوم مخالفان به و، شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کومه نادن صاحب، تاسو سره بیا مرکه پای ته رسومه، چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه، بیا کارونه نیمګړي و، دغه سې ستونزې درلودې، وړمه ورځ افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه سې بعضې پروژې چې ډېرې حساسې وي، د ګاونډیو هیوادونو حساستونه پارول، د منځنۍ آسیا د هیوادونو، طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي. دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې، هغه مزاحمتونه کم شوي؟ مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي، او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبر دا د جمهوریت په وخت کې ټول دوه بند سلمان بند نه پرېږدي چې جوړ شي، او دلته اته د کمال خان بند دوی پیسې اخیستي چې افتتاح نه شي. اته د ایران د دې پر ځای چې دغه کې خپل هغه زړې هغه جنراتورونه د خټ خټ کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې، چې مصرف ډیرو تر انرژي چې تولید، یعنی افغانستان په ضرر او تیل به خرڅوله پر دولت د افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چل اندښتید نه ګوري، د ملي منافع ته ګوري. واقعا د پاکستان بند چې افتتاح سو، د اوبو د زیرمې دپاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تات العردي اوبو مو پر جګ شوي دي، بیخي څو متره جګ شوي دي. دا ډېر مثبت تاثیر کړی دی، او دلته هم د تفریحي ځای دی، هم د محیط زیست لپاره ډېر ګټور دی. دا ډېر د ایران لپاره او د افغانستان لپاره په موضوع کې ګټور دی. دغسې په نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ شي. کانال قشتپه په دې باندې چې دا شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې، داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمني غم وخوري، که خلقو پرچم او تاسو شوروي ته تحصیل لاندې دوی دا جرات نسو کولای. یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شکل ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې ډېر اساس نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیو سره تچ وکړي. حتی مثلا تاسو برق واردول، د واردولو دپاره پیسې ورکولې، هغه لینونه تمدیدوله، اما که چیرې تاسو خپل بند جوړ کړی وای دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمینه مسایل سوی دی، او طالبان به دې غوسه نه دي چې څوک مورور کېږي څوک نه کېږي. د خپل کار کې تاسو وګورئ، قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داود خان د پروژه ده، او ډېره مثبته پروژه ده، او ډېر ګټور دی. په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کېږي، او هلته او افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سرچینې لپاره، سمسورتیا لپاره، هم د ګودام د غلبه وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.